په افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زنور یاست نوري هرکلای کوم. مخکې چې د دې خبرونې د بشپړو مطالبو معرفي وکړم پیل د سات په خبرونو کوو. چین وایي که د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان نړیوالو معیارونو ته غاړه کیږي نو په رسمیت به وپیژندل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بین نن په خپله اوونیزه خبري غونډه کې دې پوښتنې ته چې آیا پیکینګ کې د طالبانو د سفیر ټاکنه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا ده، په ځواب کې وویل پیکینګ باور لري چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې منځوي نه شي، خو هغه زیاته کړه چې چین هیله من دی افغانستان به د یوه آزاد او ټول شموله حکومت د رامنځته کولو، د معتدلې کورنۍ او نړیوالې پالیسۍ د تطبیق، د تروریزم د ځپلو، له نړیوالو او په تیره له ګاونډیانو سره د ښو اړیکو د پاللو او په نړیواله ټولنه کې د ادغام له لارې د نړیوالو غوښتنو ته ځواب ووایي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل که داسې وشي نو د طالبانو حکومت به په طبیعي ډول په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو تېره اونۍ اسدالله بلال کریمي په پیکینګ کې د افغانستان د سفیر په توګه په دنده وګماره. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څه باندې دوه کاله تېرېږي، خو حکومت یې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د اقلیمي بدلون د غونډې له ګډونوالو څخه د افغانستان وضعیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې اوچا مشر دانیل اندرس نن په یوه ویډیویي پیغام کې د اقلیمي بدلون له کبله له تېرو اوو لسیزو راهیسې د افغانستان د روانو ستونزو لکه د تودوخې د لوړېدو، د ورښتونو د کمېدو او د ځنګلونو د کمېدو د ستونزو یادونه کړې او ویلي دي چې له دې کبله طبیعي آفتونه لکه وچکالي، بې وخته ورښتونه، د تودوخې لوړه درجه او سیلابونه په زیاتې دوهدي. ښاغلی اندرس په افغانستان کې د بې ځایه شوو کډوالو او د اوبو د کمښت له کبله د کرنیزو محصولاتو د کمېدو او د نورو ستونزو یادونه هم کړې ده. دی زیاتوي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د نړۍ په لسو ډېرو زیانګالو هېوادونو کې شپږم دی او د دې ستونزو پر وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د اوچا مشر په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره د نړیوال اقدام غوښتنه کړې ده. د بلوچستان چارواکي وایي د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین اتر نیول کېدو وروسته له دې ایالت څخه ایستلی دی. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اڅکزي پرون خبرلاند ته وویل پښتین د خیبر پښتونخوا د دیره اسماعیل خان پولیسو ته سپارل شوی، خو د دیره اسماعیل خان د پولیسو سرچینو مشال راډیو ته وویل پښتین اسلام آباد ته بیول شوی دی. اڅکزي تور ولګاوه چې د پښتین ساتونکو پر پولیسو ډزې کړې او د موټرو په ټکر کې یو دولتي مامور هم زخمي کړی، خو په ټولنیزو شبکو په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونو موټر د پښتین د موټر مخه نیسي. د پی ټی ایم مشرانو د چارواکو اداوې رد کړي. په عین حال کې یو شمېر فعالانو او سیاستوالو د پښتین پر نیول کېدو اعتراض کړی دی. د غورزنګ غړي او سیاستوال علي وزیر پر ایکس شبکې لیکلي زندان او حملې به د دوی زغم نه یوازې کم نه کړي بلکې ټینګ او پوخ به کړي. د ښځو د تعلیم او حقونو فعال او د پی ټی ایم غړي سنا اعجاز د پښتین نیول او پر هغه برید غندلی دی. منظور پښتین د بلوچستان ایالت پولیسو پرون وروسته له هغې ونیو چې پر موټریز کاروان ډزې وشوي. په دې برید کې د ته زیان وانه وخت، خو د یو همکار او یو لاروی میرمن ټپیان شول. د پی ټی ایم فعالان وایي دا ډزې د پاکستان امنیتي ځواکونو کړي دي. د غزې په جنوب کې د اسرایلي پوز عملیات له ځمکې او هوا څخه روان دي. اسرایل دا عملیات داسې مهال پیل کړي چې متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو پرلپسې ترې غوښتي دي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. اسرایل ژمنه کړې چې دا عملیات به د حماس ډلې تر پوره ځپلو پورې روان وي. د ډله متحده ایالات او اروپایي ټولنه د یوه تر روسي سازمان په توګه پیژني. امریکایي چارواکو په غزه کې د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند له پای ته رسېدو وروسته د زیاتېدونکو انساني تلفاتو او په دې اړه چې آیا له اسرایلو دا تمه لري که نه چې پر هغو سیمو د حملې نه کوي چې د خوندي ځایونو په توګه په ګوته شوي، په ځواب کې ویلي چې په دې اړه خبرې له وخته مخکې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په راپورونو کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف افغانستان د هغو لسو هیوادونو په سر کې راوستی چې ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
بچیم وږي دینار دی وروره، نه کسب ته، نه مزدوري شته.
په دې اړه مو چې نړیواله مرستندویه ټولنې تل د افغانستان روان بشري وضعیت ډیر ناوړه ترسیموي، څومره مسؤلیت دوی ته متوجه دی؟ د اقتصادي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې ده.
خلجیان په خپل وار سره د خپل د حضور د توجیه په خاطر افغانستان سره بې ساري مرستې وکړلي، او د دوی تمه دا وه چې په افغانستان په خپل پښو ودرېږي او نمونه وګرځي منطقې ته. او متاسفانه د ټول منابع د واکمنانو لخوا تاله شو.
د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د مخالفو سیاسي څیرو، پخوانیو چارواکو، مدني فعالانو او د طالبانو د مخالف خوځښتونو د استازو په ګډون درې ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده.
دغه نتیجې ته ورسېل چې افغانستان د ټولو افغانانو کور دی، افغانستان خلکو د خوښي وړ نظام باید د نه په افغانستان کې جوړ شي.
پر ځینې نور موضوعاتو پراپورنو سربیره دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف افغانستان د هغو لسو هیوادونو په سر کې راوستی چې ډیری وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. دې صندوق په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال د افغانستان 1.5 وګړي بشري مرستو ته اړ دي. اخو د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر ویلي افغانستان لا هم د 2021 کال د اګست میاشتې له بیړني وضعیت تر اوسه نه دی راوتلی.
افغانستان د ارمنو او هغو هیوادونو په سر کې چې ډیری وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای افغانستان د ارمنو له ادرسه د ګواښ تر ټولو په لوړه درجه کې دی، او همدا اوسی 1.5 یعنی 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف په یو نوی راپور کې له ایتوپیا، کانګو، سوډان او یمن هم په افغانستان کې وضعیت پیچلی بللی، او دا هیوادی د هغو لسو نورو هیوادونو په سر کې راوستی چې ډیر وګړي بشري مرستو ته احتیاج دي. یونیسف په افغانستان کې د اقلیمي بدلون اغیزې هم ډېری ګواښونکي بللي، او له همدې امله د بهرنیو سرچینو څخه د بشري مرستو تمویل په دې شرایطو کې یو مهمه وسیله یاده کړې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یا UNHCR مشر افغانستان واک ته د طالبانو له رسیدو یعنی د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې له بیړني وضعیت سره مخ بولي، وایي د هیواد د بشري حقونو د ناوړه وضعیت له امله د انزوا پر لور تللی دی. ایو ابزرور خبری وی پانی پرون راپور ورکړی چې لیوناردو زولو پرون په بروکسل کې ویلي دوی افغانستان کې وضعیت تتل دی او بیړني حالت پستر ګوري. هغه دا هم ویلي چې یونیسف اوس مهال لا هغو افغان کډوالو سره د مرستې په بیړني چاره بوخته چې د پاکستان د حکومت د پریکړې پر بنسټ د نوومبر له لومړۍ نیټې د ژمي په درشل کې هیواد ته راستنیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې بېوزلي وایي د نامناسب او بد وضعیت په اوج کې شپې ورځې تیروي. ننانګرهار اوسیدونکو جانان
بچم و ګیدینار دی ورور نه کسبتا نه مزدوریستا ایمنګ دی دولت نه دا خواسته چې موږ ته کار پیدا شي، روزګار پیدا شي، موږ خپل بچانو ته یو 2 روپۍ مزدوری و.
د کابل اوسیدونکو تخمینه بیا وای نه په هیګی چې د خپل ژوند اړتیاوی څه ډول پوره کړی.
زموږ لپاره د ژوند شرایط ډیر سختي، موږ خو پرېږده خو اولادونه مو باید دومره سهول لري چې خېټه یې مړوي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه تخنیک پر نړیواله کچه هم مطرح دی، او ترڅنګ اړمنو ته د مرستو رسولو لپاره د بودیجې کمی بل ستونزه ده چې د وضعیت د لا خرابېدو لپاره زمینه برابره کړې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف افغانستان د هغو لسو هیوادونو په سر کې راوستی چې ډیری وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه مې مخکې د اقتصادي چارو لپو ازرخ شافیزي سره مرکه وکړه، او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې نړیوال مرستندوی ټولنې تل د افغانستان روان بشري وضعیت ډیر ناوړه ترسیموي، څومره مسؤلیت خپله د دغه وضعیت دوی ته متوجه دی؟
داسې دی چې دا مرستندوی هیوادونه اولویتونه هر وخت تغییر مومي. نن یو هیواد دی بیا بل هیواد وي. اوس د اوکراین جګړه چې رامنځته شوې دي، مرستې نور هیوادو سره کمه شوله. اوس چې دا د غزې مسله ده، د اسرائیل جګړه ده، لا پسې کم شوي دي، ځکه چې دا منابع د مرستې هم محدودې دي، بي حساب او لا اعتناهي نه دي. په دې خاطر ښه به دا وي چې هیوادونه په خپل پښو باندې ودرېږي، مخصوصا افغانستان غوندې یو هیواد چې د منابعو څخه ډک هیواد دی. یوازې د ښه حکومتداري او د ښه مدیریت نشتون سبب دې ګرځېدلی دي چې خلک فقر سره مخامخ وي او لوږې سره مبارزه وکړي. تل دا نوې مسله نه ده، دا کلونه کلونه کېږي چې د افغانستان خلک
دا درسته ده چې د طالبانو حکومت هم منځوي دی په نړیواله سطح، او څه باندې 2 یا 2.5 کاله کېږي چې وخت رسېدلی دی. نړیوالې ټولنې من جمله نړیوالو مرستندویو ټولنو په افغانستان کې 40 کاله حضور درلود. دوی څه فکر کوي چې آیا دوی هم د افغانستان د همدغو وګړو چې نن ورځ مرستو ته لاس غځوي کولای دی یو مسؤلیت دوی هم لري کنه لري
د سنیش خارجیان په خپل وار سره د خپل دی حضور د توجیه په خاطر افغانستان سره به ساري مرسته وکړي او د دوی تمداو چې په افغانستان په خپل خو دیږي یو نمونه وګرځي منطقي ته او متاسفانه ټول منابع دی واکمنانو لخوا تلاش مو او افغانستان ته ډېر لږ ورسېدل په دې خاطر باندې فقر په خپل ځای پاتې شو او وزګاری هم بدات ای وروسته بیا بدلون دغه سره راغی چې افغانستان په دې سواد لخوا پر رسمیت نه پیژندل شوی او دا یو ستر ناورین ده نو ځکه چې د بینالمللي مالي سیستم څخه موږ بهر پاتې شوی یو پانګونه نشي کېدلی په رښتیا توګه یو تبلیغات دی یو حقیقت دی منطقوي پروژې دلته په افغانستان کې نه تمویلېږي نور د بینالمللي مؤسسات لکه آی ایم ایف لکه ورلډ بینک لکه ایشین ډیولپمنت بینک څخه موږ پورونه نه شو اخیستلی نو مشکلات ډېر سخت دي او موږ یو ریاست اقتصاد لرو د داخلي منابعو او مرستې هم کمی شوي دي.
حافظ صاحب، نړیوال د بشري وضعیت د خرابېدو خبره تل کوي، دوی وایي چې ډېر اندېښمن دي د افغانستان بشري وضعیت. دوبۍ کې د اقلیم د بدلون د ملګرو ملتونو کانفرنس پرانستل شوی، افغانستان ویل کېږي او چا داس خبرداری ورکړی دی. مشر نن بیا هم دا خبره کړې چې افغانستان یو د اقلیم د بدلون لوی قرباني دی. د اقلیم بدلون اغیزو کې غومره لور نه لرلی، مزیره ګازونو چې نړۍ ته خبریږي 0.01 افغانستان رول لري، خو ستر قرباني د اقلیم د بدلون دی. ولی افغانستان استازي ته په دې کانفرنس کې بلنه ورکړل شوې. د افغانستان کې تقریبا د دېرش لوی پروژې د اقلیم د بدلون سره تړلې وي، هغه ټول په ټاپه درېدلې دي.
چې یو لوی پروژې د دنیا توسعه پایدار په نوم د ملل متحد لخوا دی، هغه د وروسته پاتې هېوادونو لپاره چې پرمختګ وکړي، او د دوی موخه دا نه دي چې یوازې دوی سره مرسته وکړي، دوی دي چې دا مهاجرتونه بند شي او نور ناروغتیاوې خپاره نه شي، ساري ناروغتیاوې. په دې خاطر باندې دوی په نوم د توسعه پایدار یو پروګرام لري. اما افغانستان له دې کبله چې پرسپېده دي پنځل شوي یا تر توسعه پایدار د ملل متحد څخه هم بې برخه دي. په دې خاطر افغانستان افغانان ته پکار دی چې یو مشروع مقتدر رسمی او د احترام وړ نظام جوړ کړي تر څو دنیا وکولی شي چې په افغانستان سره مرابطه وکړي. دا په دې معنی نه دی چې ټول مسؤلیتونه په افغانانو دي. دا خلک هم وظیفه لري چې د افغانستان د رغونو لپاره د ویجاړ افغانستان لپاره مرستې وکړي.
د اقتصادي چارو په از رخش حافظي و
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
د اوترش په پلازمنه ویانا کې د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفو څیرو او فعالانو درې ورځنۍ غونډه پای ته ورسیده. د دې غونډې برخوالو د ډلو سیاسي ګوندونو مدني بنسټونو او خزو ترمنځ د اجماع رامنځته کولو لپاره پر ایوي تګلارې هوکړه وکړه. نور جزئیات په دې رپورت کې.
په ویانا کې د یو شمیر طالب زد څیرو او فعالانو درې ورځنۍ غونډه د ډلو سیاسي ګوندونو مدني بنسټونو او خزو ترمنځ د اجماع رامنځته کولو لپاره د وی تکلارې په جوړولو سره پایته ورسیده. شکیه بارکزای چې یو سیاسي فعال او د یادې غونډې ګډونوال و، نن سه شنبه د ویانا د غونډې په دریمه ورځ یې ازادي راډیو ته وویل دا تکلاره د افغانستان د خلکو د رای او ځای کولو او د راتلونکي لپاره لید لوری دی. نوموړی وویل
منګه د خبرو اترو په ترڅ کې دغه نتیجې ته ورسېل چې افغانستان د ټولو افغانانو کور دی او افغانستان د افغانستان خلکو د خوخي ور نظام باید نه په افغانستان کې جوړ شي چې پاګه کې د افغانستان د خلکو حقوق تضمینيږي، پاګه کې د افغانستان ملي ګټې ساتل کیږي او باید افغانستان دغه انزوانه خلاص شي.
که څه هم د طالبانو حکومت له دې وړاندې دا ډول غونډې د نظام او هیواد د کمزوري کولو په موخه بللې، خو د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهه چې د طالبانو یوه مخالفه جبهه بلل کېږي او د دوی پر وړاندې وسلوال مقاومت هم کوي، مشري احمد مسعود د دغې غونډې په دویمه ورځ وویل دې ته په پام سره چې طالبانو د خلکو لپاره بلله نه ده پریښي، له وسلوال مقاومت پرته بله چاره نشته. هغه وویل له همدې امله له افغانستانه بهر هیڅوک حق نه لري چې د دغه وسلوال مقاومت مخه ونیسي، او دوی غواړي چې د طالبانو پر وړاندې وسلوال مقاومت د یو سپیڅلي امر په توګه وګڼل شي. د ویانا د دریو میدوې غونډې برخوالو چې د یک شنبې په ورځ پیل او درې ورځې یې دوام وکړ، د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره د یوې لارې نقشې په اړه د نظرونو د راټولولو په اړه بحث او خبرې وکړې. دغه راست په دې غونډه کې د طالبانو یو شمېر سیاسي مخالفو څیرو په آنلاین ډول هم برخه اخیستې وه. که څه هم د طالبانو حکومت خپلو مخالفینو ته خبرداری ورکړی چې بې ځایه پروپاګند به دوی ته زیان ورسوي، خو د دا ډول غونډو ترسره کیدل به څومره د طالبانو حکومت دی ته اړ کړي چې په افغانستان کې خپله تګلاره بدله کړي. د سیاسي چارو کارپوه بشیر دودیال وایي که د پخوانیو څیرو پر ځای نوې څیرې د وخت د ویش په موخه نه، بلکې د یو متحد او پرمختللي افغانستان د رامنځته کولو لپاره نوښتونه وکړي، ډېر اغېزمن به وي.
که د دوی شعار یو ډیموکراتیک او منتخب نظام وي، یو متحد او پرمختللی افغانستان وي، او د نننی عصر او وخت له غوښتنو سره سم شعارونه وي، بیا ښه ده.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې غونډې په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه ویل، خو طالب چارواکو تر دې مخکې د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د خپلو مخالفینو د وروستیو غونډو په اړه غبرګون ښودلی دی. د شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی له افغانستان بهر دا ډول غونډې غیر قانوني وبللې او وی ویل چې دا ډول غونډې د نظام او هیواد د کمزوري کولو په هدف ترسره کیږي. هم مهاله چې د طالبانو پر ضد وسلوال شریکي بریدونه زیات شوي، د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د طالبانو د یو شمېر مخالفو ډلو دغه ډول غونډې چې د هغوی د استازو شتون پرته چې په مسکو او د تاجکستان په دوشنبه کې جوړې شوې وې غبرګون ښودلی او خبرداری ورکړ چې بې ځایه پروپاګند به دوی ته زیان ورسوي. په ویانا کې نننۍ غونډه له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر د طالبانو د مخالفو څیرو درېمه ناسته ده، چې هغه مخکینۍ ناستې چې په تاجکستان او روسیه کې ترسره شوې د طالبانو استازو پکې ګډون نه درلود.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ پی ټی ایم د مشر منظور پښتین چې ویل کېږي په بلوچستان کې له نیول کېدو وروسته اسلام آباد ته بیول شوی، برخلیک تر اوسه نه دی څرګند. زموږ د مشال راډیو همکار احمد شاه عظمي دلته په سټډیو کې راسره دی. عظمي صاحب، د منظور پښتین د نیول کېدو په اړه وروستي معلومات څه دي؟
مننه نوري صاحب. منظور پښتین لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړي، پرون د بلوچستان پولیسو په دې تور نیولې وو چې د هلته یو پولیس په موټر باندې وهلې دی او د ځینو پولیس چارواکو باندې د ساتونکو ډزې کړې دي. خو غورځنګ دغه ټول تورونه ردوي او وایي چې د منظور پښتین پر موټر باندې ناتار ډزې وسوي، خو هغه روغ رمټ پاتې سو. اصل کې منظور پښتین دا پلان درلود چې هغه په تربت کې د بلوچستانو یو پرلت دی او هغوی دا پرلت د دې لپاره وهلې دي چې هلته دوی وایي چې دلته بیا عدالت وژنه کیږي، یعنی خلک عدالت یا محکمې ته تر وړاندې کېدو وړاندې امنیتي ځواکونه پورته کړي او وی وژني. نو دغه چلته ولاړ چلته پلان درلودي. پولیسو ونیوي، بیا تیر شپه د خیبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان پولیسو ته وسپاره. خو د ډیر اسماعیل خان پولیسو ځینې سرچینو نن مشال راډیو ته ویلي و چې هغه اوس اسلام آباد ته لیږدول شوی دی، خو تر اوسه پورې برخلیک معلوم نه دی او نه هم په حکومتي کچ یا امنیتي ځواکونو دا تایید کړی دی چې هغه اسلام آباد ته تللی دی او کنه دی تللی او هلته بل کوم برخلیک سره مخامخیږي. عموما دوی داسې کوي، د پی ټی ایم ځینې نور غړي لکه علي وزیر یا ځینې نور چې هغه یو ځای ونیول سي، بیا دوی بل ځای ته بوځي او په هغه شار کې چې د هغه خلاف ځینې دوسیې وار لمخه جوړې سوي کلونه وړاندې یا میاشتې وړاندې، نو بیا په هغه دوسیه کې بیا د محکمې ته وړاندې کی.
دغه تور چې په ده پورې کړی شوی دی چې په ساتونکو باندې د دوی د پی ټی ایم لخوا ساتونکو لخوا ډز شوی دی، دا تور څومره جدي دی او کولای شي چې یو دوسیه ورته واچوي منظور پښتین ته او هغه په تحقیق کې وساتي؟
بله، دا تور جدي دی. خو بل خوا بیا چې پی ټی ایم ځینې ویډیوګانې خپرې کړې دي، په هغه کې بیا دا ښکاري چې د منظور پښتین پر موټر باندې ډز شوی دی، یعنی پی ټی ایم دا تورونه ردوي کاملا او دوی وایي چې منظور پښتین پر موټر باندې ډز شوی دی او امنیتي ځواکونو یا پولیسو د دې موټر ته نه د درولو اشاره کړې ده او نه دا ورته ویلي دي چې تاسو تلاشي اخلو یا بل څه اخلو. دوی روان ول او ډز ور باندې وسوي، یعنی د دې لپاره بیا ثبوتونه په کار وي. خو کېدای شي چې منظور پښتین په یو بل دوسیه کې بیا محکمې ته وړاندې کړل شي، که هغه په اسلام آباد کې د خلاف جوړ شوی دی یا په خیبر پښتونخوا ځینو سیمو کې جوړ شوی دی، کېدای شي پر دې خلاف جوړ شي. او بل د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان څخه زده ویل دی چې د کورنی چار وزارت وار د مخه پر منظور پښتن بندیز لګولی و چې هغه بلوچستان ایالت نسیتللی خدای ورغلی دی بی اجازه نو په دې خاطر مغه نیولی و بیا د بلوچستان ایالت څخه خیبر پښتونخوا ایالت ته وسپاري او کېدای شي نن ورځ تر پای پورې دا څرګند سي یادې په اسلام آباد پولیس دا ومني چې دا دی دلته رسیدلی دی خو تر اوسه پورې دوی دا نه منلی
مننه اعظمی صاحب زموږ د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمی و چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د مشر منظور پښتین د نیول کېدو وروسته نور معلومات را سره شریکول.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اسرائیل په وزي غزه په جنوب کې لزمکه او هوا څخه په وزي عملیاتو ته زور ورکړي. اسرائیل دا عملیات داسې مهال پیل کړي چې متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر لپسې غوښتنې ترې کړي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي.
د اسرائیل پوځ نن د غزه د تړنګ په جنوبی برخه کې لزمکه او هوا څخه په وزي عملیاتو ته زور ورکړ. د راپورونو لمخې اسرائیل په نننۍ عملیاتو کې لزګونه فلسطینیان مړه او ټپیان کړي او دا په داسې حال کې ده چې امریکا او ملګرو ملتونو په وار وار ترې غوښتي دي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. اسرائیل ژمنه کړې چې حمله به د حماس د سخت دریځ ډلې تر ځپلو پورې روان وي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. رویټرز خبري اژانس د سیمې د اوسیدونکو او په سیمه کې د خبريالانو له قوله پر راپور کې وایي چې په دې هوایي حملو کې د غزې د جنوب هغه ګڼمیشتي سیمې هم په نښه کېږي چې اسرائیل او خلکو ته خپلو کورونو د وتلو امر کړی. امریکایي چارواکو په غزه کې د اسرائیل او حماس د سختري زیډلې ترمنځ د اوربند لپاره تر رسیدو وروسته د زیاتیدونکو تلفاتو او په دې اړه چې آیا له اسرائیل تمه لري چې پر هغو سیمو د حمله نه کوي چې د خوندې سیمو په توګه په نښه شوي په ځواب کې ویلي چې دا خبرې له وخته مخ کې دي. بلخو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي اسرائیل باید له نورو داسې اقداماتو ډډه وکړي چې په غزه کې بشري وضعیت چې په خواله ترنګلای وو نور هم خراب کړي. د ملګرو ملتونو ویان ستيفان دوجاریک پرون وویل چې ګوتریش د حماس د سخت دریځ ډلې او اسرائیل ترمنځ د جګړو د بیا پیلېدو له کبله خورا زیات اندېښمن دی. ښاغلی ګوتریش ویلي هغه خلک چې اسرائیل هغو ته خپلو کورونو د وتلو ویلي د تلو لپاره خوندي ځای او د بقا لپاره هیڅ نه لري. اسرائیل د غزې د تړنګ شمالي برخه په نومبر میاشت کې ونیوه او وروسته لدې چې د جمعې په ورځ د یوې اونۍ په مخه نافذ اوربان پای ته ورسېده په پاتې جنوبي برخه کې عملیاتو ته زور ورکړ. د حماس د متحده د اسلامي جهاد د افراطي ډلې پوځي څنګه ویل دي چې جنگیالیو یې د غزې د جنوب د لوی خار خان یونس په شمال او ختیځ کې له اسرایلی ځواکونو سره سخت نښتې کړې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي اسرایلی ټانکونه غزې ته له سرحد څخه ورننوتی دي او د شمال او جنوب ترمنځ لوی لارې بند کړې ده. د اسرایلو پوځ تایید کړی چې له خان یونس څخه شمال ته لوی لارې د جګړې ډګر دی او ځکه دوی بند کړې ده.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون په دې هیواد کې د شیعه مذهبو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. په عین حال کې د وروستیو پیښو د ځینو قربانیانو کورنۍ او د شیعه مذهبو د علماو شورا غړي هم وایي چې وروستیو بریدونو اندېښمن کړي او د طالبانو له حکومت څخه د خپل امنیت د خوندیتوب غوښتنه کوي.
د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما په افغانستان کې د شیا وګړو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرېدو خبر ورکړی. یوناما د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د کابل، هرات او بغلان ورستۍ پیښو ته چې شیا وګړي پکې په نښه شوي وو اشاره کړې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې. یوناما د دې پیښو په اړه د څېړنې او لاملانو سره یې د حساب کتاب غوښتنه کړې او همداشانې ویلي دي چې د هغو کسانو امنیت باید خوندي شي چې له خطر سره مخ دي. په ورته وخت کې د ورستۍ پیښو د قربانیانو ځینې کورنۍ هم اندېښمنې دي او د طالبانو له حکومت څخه د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کوي. په شیعه وګړو وروستی برید چې د لندې میاشتې په لسمه نیټه په هرات کې وشو، دوه شیعه دیني عالمان او څلور ښځې پکې ووژل شول. په دې پیښه کې د وژل شوي محسن حمیدي د کورنۍ غړي علي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د نوموړي قاتلان ونیسي او د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د خلکو امنیت خوندي کړي.
متاسفانه د نزدیک خونې خو
له بده مرغه د خپل
خپل کور څنګه ته په ډیر بیرحمانه ډول شهید او موږ یې په ویر کې نه وو. زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې دغه سې بی ګناه وګړو چې هیڅ هم کړی نه دي دښمنان او قاتلان پیدا کړي. یوازینۍ غوښتنه مو همدا ده چې جدي اقدام وکړي او د خلکو امنیت وساتي. له دې ورها خو بله غوښتنه نه لرو. اوس په زړه داغدار یو او روحي وضعیت مې هم خنه دی.
علي زیاتوي تر دې مخکې د هرات په جبرائیل ښارګوټي کې په شیعه وګړو تر برید وروسته طالبانو دوی ته ډاډ ورکړی و چې دا ډول پېښې به نه تکرارېږي، خو په وینا یې ورپسې بله خونړۍ پېښه هم وشوه چې د دوی اندېښنې یې لا ډېرې کړي. په افغانستان کې د شیعه علماو د امامیه شورا مرستیال سید جعفر عادلی حسینی هم طالبان د شیعهګانو د امنیت په برخه کې په بې تفاوتۍ تورنوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
حکومت فعلی نه تنها برای تامین امنیت مردم،
اوسنی حاکمیت نه یوازې د خلکو د خوندیتوب لپاره اقدام نه کوي بلکې د سراسري امنیت د ادا په کولو سره هڅه کوي چې د دې غمجنو پیښو تر څنګ بې تفاوته تیر شي چې د سراسري امنیت ادعا یې له پښتنې سره مخ نه شي.
د طالبانو حکومت د یونامه وروستیو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې په ټول افغانستان کې د امنیت د خوندیتوب ادعاوې او ژمنې کړې دي. په هرات ولایت کې په شیعه مذهبو تر برید مخکې د لړم په 14مه د کابل په دشتي برچي سیمه کې هم د یوې چاودنې له امله اووه تنه شیعه وګړي ووژل شول او شل تنه نور ټپیان شول. د همدې میاشتې په 8مه نیټه د کابل د دشتي برچي په یوه ورزشي کلب کې هم چاودنه وشوه چې له امله یې څلور تنه ووژل شول او نه نور ټپیان شول. همدا ډول د تلې په میاشت کې د بغلان په مرکز پلي خمري کې د شیعهګانو په یوه جومات کې چاودنه وشوه چې ول مونځ کوونکي یې ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. دا د وروستیو هغو پېښو شمیرې دي چې د طالبانو د حکومت له لورې له رسنیو سره شریکې شوې او د ډېرو دې پېښو مسؤلیت هم د داعش ډلې اخیستی. د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده، خو د دغې ډلې د ګواښونو او بریدونو په اړه نړیوالې اندېښنې لا هم د پخوا په شان په خپل ځای دي.
د بشري حقونو په موضوع کې بیا هم تم کېږو. د ښځو د حقونو ځینې افغان فعالان ادا کوي چې د افغان ښځو د خود جوش غورځنګ غړي منیجه صدیقي د پلچرخي زندان ته لېږدول شوې ده او روغتیایي وضعیت هم د اندېښنې وړ ده. د دوشنبې په شپه هم ځینو فعالانو ازادي راډیو ته تایید کړه چې د دې غورځنګ یوه بله غړي جولیا پارسي هم روغتون ته لېږدول شوې. نور په دې راپور کې
د ښځو د حقونو ځینې افغان فعالان ادعا کوي چې د افغانستان د ښځو د خودجوش غورځنګ غړي منیجه صدیقي د څرخی پله زندان ته لېږدول شوې. دوی وایي د منیجه صدیقي او نورو معترضو ښځو وضعیت چې د طالبانو په زندانونو کې دي د اندېښنې وړ دی. منیجه صدیقي د روان کال د تلې په 18مه د کابل ښار په سید نور محمد شاه مینه یا کارتینو سیمه کې ونیول شوه. د افغان ښځو د همیاری بنسټ مسؤل ګلچهرې یفتلی ازادي راډیو ته وویل چې پرون خبره شوه چې منیجه صدیقي د څرخی پله زندان ته انتقال شوه.
زندان پلچرخی جای برای قاتلی
د څرخی پله زندان د قاتلانو جنایتکارانو او د بشري حقونو د سرغړونکو لپاره دی، نه د غونجونو او ښځو لپاره چې د خپل مدني حقونو لپاره اعتراضونه کړي. دا د هر وګړي حق دی چې د بی عدالتۍ پر وړاندې اعتراض وکړي. له دوو کلونو ډیره موده کېږي چې زموږ د وطن ښځې په سیستماتیک ډول حذف شوې دي.
تاریخ کلو سیستماتیک حذف شدن.
منیجر د دې پلچرخی بردان شما چې میکنین؟
دا غږ چې د منیجه صدیقي مور ته منسوب دی د ځینو خزینه فعالانو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی. نوموړی هم دا ادعا کوي چې منیجه صدیقي د څرخی پله په زندان کې دا او روغتیایي وضعیت هم خراب دی. هغه له خزینه فعالانو غواړي چې د لور د خلاصون لپاره یې هڅې وکړي. د دې ترڅنګ د دوشنبې په ماښام د معترضې میرمنې جولیا پارسي همکارانو هم ازادي راډیو ته ومنله چې د هغې روغتیایي وضعیت ښه نه دی او روغتون ته وړل شوې. د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي د طالبانو لخوا د څرخی پله زندان ته د نیول شویو ښځینه فعالانو لیږد ښیي چې دوی غواړي د معترضې میرمنې د ډیر وخت لپاره په زندان کې وساتي. یوې ښځینه فعالې پارسي مبارز ازادي راډیو ته وویل
این بار دغه طالبانو در واقع دښمنۍ
طالبانو د ځینې معترضو میرمنو سره خپل دښمنۍ څرګنده کړه. په خو هغه ښځې چې په بند کې وې د دوو میاشتو په موده کې به خوشی کېدلې، خو اوس جولیا پارسي، منیجه صدیقي او نورې معترضې میرمنې د څرخی پله زندان ته لېږدول شوې، یعنی ډېره موده به په بند کې پاتې کیږي.
خزینه فعال نسرین حمیدی وایي طالبان هڅه کوي چې ښځې په زنداني کولو، شکنجو او ځپلو سره مجبورې کړي چې له خپلو حقونو تیر شي. خو نوموړی زیاتوي چې ښځې به د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په خاطر مبارزې ته دوام ورکړي.
متاسفانه وضعیت میفهمیم که بالای روی
له بعد مرغ دا وضعیت د ښځو پر روحي منفي اغېز کوي. خو بیا هم ښځې غلي نه کینی او د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره به مبارزې ته دوام ورکړي.
مبارزه میکنن و به مبارزې خود ادامه میتن.
د دغه فعالانو او معترضانو په وینا د منیجې صدیقی او جولیا پارسی ترڅنګ دوه نورې معترضې میرمنې ندا پروانی او پریسا آزاده هم د طالبانو په بند کې دي، خو بهادر کریمی د لندې میاشتې په دوهمه نیټه په ضمانت خوشې شوه. دوی ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید ژر تر ژره ټولې معترضې ښځې خوشې کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو ښځینه فعالانو او معترضانو نیول تایید یا رد کړي نه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو ډېر بندیزونه ولګول. د دغو بندیزونو پر ضد یې د ښځو اعتراضونه وځپل او ځینې معترضان یې هم زنداني کړې.